آرینا باید داده بشه.
د مخام او بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، تر اتو بجو د ازادۍ راډیو د یو ساعت خبرونه د ازادۍ په څپو کې پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خبرونې کوربه احمد شبر دی، او په دې خبرونه کې به پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو د سفر په اړه بحثونه وي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست د سیمې څلورو هیوادونو ته د سفر په پیل کې نن په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره وکتل. ښاغلي دورانی پر خپل ایکس پاڼه له ویست سره د کتنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دواړو خواوو د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. هغه هم دراز ویلي دي چې د او ویست د امریکا او پاکستان ترمنځ د همکاریو او د همغږۍ پر زیاتېدا ټینګار کړی. له دمخې دوه نور امریکایي چارواکي روانه اونۍ اسلام آباد ته ولاړل څو د هغو افغانانو لپاره خبرې وکړي چې ټاکل شوې له دې هېواد امریکا ته ولېږدول شي. ښاغلي ویست نن پر ایکس شبکې لیکلي وو چې سیمې ته یې خپل سفر د دوشنبې په ورځ پیل کړ، او د دې لس ورځني سفر په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف دورانی وایي چې د اکتوبر له پیله نږدې 4.5 لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې ټول بې اسنادو افغان کډوال د نومبر تر لومړۍ نیټې له دې هیواد ووزي، کنه په زور به وایستل شي. ښاغلي دورانی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویل هغو کسانو ته له پاکستانه د وتلو امر شوی چې په دې هیواد کې غیر قانوني اوسېدل او د مهاجرو حیثیت یې نه درلود. هغه زیاته کړه په پاکستان کې 2.2 میلیونه اسناد لرونکي افغانان اوسي چې 1.4 میلیونه کډوال دي. د کورنیو چارو د وزیر په ګډون پاکستانی چارواکو ویلي دي چې په بل پړاو کې به اسناد لرونکي کډوال هم له خپلې خاورې وباسي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د تروریزم د خطر او د کډوالو د حضور د نامستند ارتباط پر وړاندې خبرداري ورکړې. د ملګرو ملتونو د متخصصانو ډلې پرون په یو بیان کې وویل دوی په پاکستان کې د روان کال لپاره د کورونو د خاوندانو لخوا په زور د افغانانو د ایستلو، د ماشومانو په ګډون د افغانانو د نیولو او ایستلو راپورونه ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د 200 متخصصانو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بنټ هم پکې دی، همدارز ویلي دوی تاییدوي چې پاکستان په تیرو 2 لسیزو کې افغانانو ته پناه ورکړې. وایي باید بې دلیل او بې له کوم سنده کډوال او تروریزم سره ونه تړل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې اوچان نوویل چې آیسلند د افغانستان لپاره د بشري مرستې له بسپنې سره د 40 میلیونه آیسلندي کورونو مرسته کړې. اوچا پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې آیسلند د دې ترڅنګ له 2000 کال راهیسې له افغانستان سره د 15 او 1 میلیون کورونو مرسته کړې. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي ټولنې د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ له صندوق یا یونیسف سره د 25 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. او برتانیا پر دوو روسي وګړو چې د برتانوي سیاستوالو او ژورنالیستانو په اړه په انلاین جاسوسۍ تورن کړي دي بندیزونه اعلان کړل. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د روسیې د امنیتي خدماتو له فدرال ادارې FSB سره د تړلو سایبري جنایتکارانو د یوې ډلې د اقداماتو له افشا کېدو وروسته په لندن کې د روسیې سفیر احضار کړ او دا خبرې ورته اعلان کړ. په بیان کې راغلی دی چې د دې ډلې د اقداماتو هدف د برتانیا په سیاسي ژوند او دیموکراتیک بهیر کې لاسوهنه وه. په بیان کې یادونه شوې چې دا آنلاین جاسوسي د ستار بلیزرد په نوم د یوې ټولنې لخوا ترسره کېدل چې د برتانیا د سایبري امنیت مرکز په قطعیت سره له FSB سره تړلې ډله بللې ده.
آزادی پڅپو کې
درم واج آزادی
احمد شبریم خبرونه ته شرخلې. د دوو نوې پترسکي اسلام آباد ته یو امریکایي پلاوی بلار بیرته ترستون شو، بل ورخلې او دریم به تورزي ورسته ورشي. دا پلاوی له پاکستانیانو سره د راپورونو له مخې تر ډیره د افغان کډوالو پر مسلې خبرې کوي. په دغو دریو حیاتانو کې لومړی امریکایي پلاوی د اونۍ په پیل کې د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې جولی تا والس نویس په مشرۍ اسلام آباد ته ولاړ او بیرته واشنګټن ته ستون شو. یو پاکستانی چارواکي د نوم له اخیستو پرته امریکا شخص ته وویل چې امریکا له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ستنول کېدو اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې دا کړې ده چې د ژمي په موسم کې دا لړۍ ورو کړي. دې غوښتنې ته پاکستاني لوري مستقیم ځواب نه دی ورکړی، خو له پاکستانه داغلی نویس تر ستنېدو وروسته د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر په پېښور کې یوې غونډې ته وویل چې دی د حکومت د دې پرېکړې ملاتړ کوي چې ټول هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هېواده وویستل شي. جنرال منیر زیاته کړه چې غیر قانوني بهرنیو د پاکستان امنیت او اقتصاد اغېزمن کړی دی. د پاکستان د امنیت په تړاو د دغه هېواد سرپرست صدر اعظم انوارالحق کاکړ تیره میاشت ویلي وو چې په کابل کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په پاکستان کې تروریستي پېښې 60% کې زیات شوي او ځان وژونکي بریدونه 1500% زیات شوي دي. بل لور ته د ملګرو ملتو د 12 کارپوهانو یوې ډلې په یو بیان کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور شو پر اسلام آباد غږ وکړ چې بې دلیله او بې سنده دي کډوال د تروریزم له خطر سره نه تړي. پاکستان د خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې پیل کړ چې تر دې دمه د راپورونو له مخې شاوخوا 4.5 لک افغانان افغانستان ته استول شوي دي. دلته له میلمنو سره دا مسله څیړو چې د امریکایي پلاوو له دې سفرونو سره به په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت یو څه بهتره شي. دا هم سوال دی چې آیا دا درې سره امریکایي پلاوي یوازې د همدې مسلې لپاره تللي دي؟ که هو ولې، که نه نو د څه لپاره دا سفرونه؟ په دې خبرونه کې د هغه میلمانه چې په خبرونه کې را سره ملګری کیږي یو یو به تاسو ته معرفي کړم. تر اوسه پورې د سیاسي چارو کتونکو تاج محمد تلاش په خبرونه کې را سره دی. تخنیکي همکار مې هڅه کوي چې نور میلمانه هم په خبرونه کې را سره یو ځای کړي. تلاش صاحب، تاسو خبرونه ته ښه راغلی. ستاسو په باور تاسو څه فکر کوئ چې دغه امریکایي هیاتان په دومره لنډ وخت کې د څه لپاره اسلام آباد ته روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته شیبا صاحب، د رادیو ټولو اوریدونکو ته او همدارنګ تخنیکی همکارانو ته او ملمنو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم.
وعلیکم.
فکر کوم امریکایانو ورتګ پاکستان ته د دریو هدفو لپاره ده. لومړی هدف دا ده چې پاکستان څخه باید افغان کډوال هغه څوک چې قانوني اسناد لري او د دوی د حکومت د پاره ګواښ نه ده او د مهاجرت د قانون سره په ټکر کې دا یو عمل پاکستان تر سره کوي چې د امریکا استازي مجبوروي چې د هیواد ته سفر وکړي او هغه مسائل ورسره په ښکاره او په واضح توګه ورسره مطرح کړي چې دا عمل د ټولو منافذه قوانینو خلاف ده او بلې خوا افغان نوی حکومت چې اسلامي امارت ورته ویل کیږي هغه هم دومره بودیجه او اختیارات په واک کې نه لري، له بلې خوا ټولې نړیوالې سرچینې مالی په وچې دي. نو لومړی هدف پیدا وی چې دا ماجرین کوم چې د تاسو حکومت ته ګواښ نه ده دا تفکیک لري سره بل اخر دی به د خپل د ژوند دغه هیواد کې تر سره کړی او مخ ته ولاړ. کوم هدف زه فکر کوم خو د امریکایي آیاتانو دا ده چې یو قسمت د پاکستان د هیواد خاوره لکه په خوای چې په کرا په واک کې ورکړي و بیا په کرا په واک کې ورکړي په دې معنا او په دې مفهوم چې ګواښ ګواکې دلته تهدیدات دي او تهدیداتو په اساس باندې موږ غواړو چې تاسو هم سرمایه ګذاري وکړئ نظامي او هم مو نظامي ځواک ورته راولئ چې دا هم یوه مسله ده. زه فکر کوم دریم هدف دا ده چې پاکستان غواړي په اقتصاد کې دیوالی سوای ده، نو اقتصادي کریډیټ هم د دې مسایلو پر بنیاد باندې ترلاسه کړي او ورته ووایي چې چیرته امریکا هوا دا مرسته لما سره کوي دا د شرطونو ته غاړه ژدم او کني کوي د شرطو ته غاړه نه ژدم هم مهاجرین باسم هم خپل ځمکه په کرانه درکوم او هم د تاسو سره سیاسي او ډیپلوماټیک روابط لښ سړوم او ته د سخت ورځو سره لما سره مرسته نه کوي. خو زه فکر کوم چې دا مسله په دې پاکستان ته موقته اداره یو ډیر قوي جیم روان ده چې د دوغو کسانو په واسطه باندې پاکستان هیواد دې اهدافو ته ځان ورسوي چې هم د اقتصاد له لحاظه ځان قوي کړي هم ټي ټي پي وځپي او هم وغواړي چې خپل خاوره په تراور کړي او هم به دغه کلیدي مهرو او مخکې له مخکې پاسپورټونه د مختلفو هیوادو آماده شوي چې کله یې حکومتداري د سرپرستی پای ته رسیږي نو بیا به تښتي هغو هیوادو ته به پناه وړي چې مخکې له مخکې چا د ګیم سیاسي ګیم لوبه
تلاش سب دا څنګه چې تاسو دا مسله تشریح کړه تاسو اقتصاد ته اشاره وکړه په داسې حالت کې چې په نړۍ کې هلته په غزه کې جګړه روانه ده او هلته په اوکراین کې جګړه روانه ده او هلته نور ځینې کړکیچونه په نړۍ کې شته او اقتصادي وضعیت هم له لویه سره له کورونا راوروسته په دنیا کې هغسې نه دی لکه تر هغه مخکې چې و په داسې شرایطو کې او پاکستان هم له داسې یو اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی چې اقتصادي رشد به یې د نړیوال بانک په وینا سش کال ډیر کم وي نسبت تیر کال ته او کال په کال د دوی اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. نو له پاکستان سره یې ممکنه ده چې امریکا مرسته وکړي او کې کوي که څه هم تاسو یو څه تشریح کړه علت به یې څه وي بیا هم په څه اساس باندې به مرسته وکړي؟
لومړی هدف یې دا ده چې پاکستان د امریکا یو متحد هیواد په دې تاریخ په څپو کې تیر شوی ده چې دا متحد توپ نه غواړي امریکا د منځنۍ او د مرکزی آسیا په اساس باندې امریکا خپل دغه هیواد د په تاریخ په څپو کې لاسه ورکړي. یو اساسي دلیل یې دا ده. دوم اساسي دلیل یې دا ده چې پاکستان د امریکا ډیره زیاته سیاسي او اقتصادي غلامي کړې ده او په دې اساس هم نو غوړي چې هغه غلامي لاسه ورکل شي او هغه اړي کې ترنګلې او یا لقام ولويږي. دریم دلیل یې دا ده چې پاکستان خپل عامو وګړو مجبور کړی ده هغه ژوند غوړي یا مشهد غوړي یا صادرات غوړي یا واردات غوړي یا پانګونه غوړي. نو په پاکستان کې یو غټ جمعیت پروت ده. دا دریم دلیل او څلورم دلیل دی دا غدا چې ټي ټي پی هم دوی ته ډیر سخت جدي ګواښ ده. په دې اساس باندې هم غواړي امریکا پاکستان د امریکا سره اړیکې ډیر نږدې کړي او اقتصادي او نظامی کریډټ ترې لاسه کړي. نو دا څلور دلایل فکر کوم چې
مننه تلار صاحب په خبرونه کې د سیاسي چارو کتونکې شینکی کډوخیل هم را سره ملاشوه. د اغلی کډوخیل هم هرکلی کوم. اغلی کډوخیل تاسو څه فکر کوئ تلار صاحب د ټي ټي پی ګواښ ته اشاره وکړه ستاسو په باور تحریک طالبان پاکستان د پاکستان لپاره څومره جدي تهدید دی او که چېرته جدي تهدید وي د غرب دلچسپي په څه کې ده چې آیا دا ډله وځپل شي؟
سلامونه تاسو ته محترم ملما او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. ټي ټي پی زما په نظر هم ګواښ کېدای شي هم ګواښ نشي کېدلی ځکه چې مربوط دا ده چې څومره د پاکستان استخبارات او د پاکستان فوج کولای شي د ټي ټي پی نه د خپل اهداف لپاره ګټه واخلي. زه فکر کوم تر اوسه پورې هم په مرحله ته نه دي رسېدلي چې دوی ونشي کړی پیسلا ټي ټي پی مهار کې یا مدیریت کې یا دغه خطرات کم کې. خب بشافته چې وکړو چې د پاکستان په مجموع کې هغه سیاسي ثبات او اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی نو د پامدې خطر یو اندازه په نور مسایلو کې دومره ښکیل شوي دي شاید د ټي ټي پی د مدیریت لپاره کافي وخت نه لري او بل طرف نه دوی مطمئنه دي چې طالبان کوغوړو کونه غوړو د پاکستان په خلاف داسې یو کوم اقدام نکوي چې افغان پاکستان ته یعنی اولو صدمه او ضربه ورسیږي. معلوم ده د څومره چې مثلا ټي ټي پی او ورته افراطي ډلې په منطقه کې پاتې شي او رشد وکړي، دا خود په خوده یو د منطقې او د جهان لپاره یو ستر ګواښ جوړېدای شي، ځکه چې هغه حالت پالیسیانې چې پاکستان فوج درلودل او استخباراتو او په داسې افراطي ډلو باندې اتکا کول او په دې افراطي ډلو باندې پاکستان او افغانستان او هند بې ثباته کول او د خپل د امنیت ساتلو په خاطر خوندیتوب په خاطر باندې د ډلو نه کومک یا مرسته وغوښتل، د پایله به خپله پاکستان ته هم خورا ګرانه تمامه شي.
مننه. مخکې تر دې چې د بحث اصلي موضوع ته د امریکا یا پلاوو د سفر ته اشاره وکړم، د ټي ټي پی په برخه کې به دغه معلومات له اوریدونکو سره شریک کړم چې اسلام آباد وایي په 2000 کال کې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې 9 بریدونه وکړل، په بل کال یعنی 2020 کال 1000 بریدونه وکړل، په دریم کال 2020 کې دا حمله 200 ته زیات شوې، او په تیر یو کال کې چې تر اوسه پورې لا کال هم بشپړ شوی نه دی دا بریدونه تر اوسه 310 ته رسیدلي دي. البته دا د اسلام آباد د راپور په استناد دا خبره کوم. کراشم د امریکایي هیاتانو سفر ته چې اسلام آباد ته کړی دي، هغه لیکړو خیل که ستاسو نظر واخلم، مخکې مې د تلاش صاحب نظر واخیست، تاسو څه فکر کوئ چې د سر په سر د درې هیاتانو تک چې یو بیرته ستون شو بلې په اسلام آباد کې دی او درېم را روان دی، یعنی څه؟
امریکا ته لپاره فکر کوم چې پاکستان مهمه ده، ځکه چې پاکستان اوس په یو ډېر نازک حالت کې قرار لري، او هر څومره چې پاکستان بې ثباته شي، وضعیت خرابه شي، شاید وضعیت له کنټرول نه وځي، ځکه چې افغانستان سره جوخت پروت دی، او بل داسې د پاکستان خپل موقعیت چې مثلا چین سره ډېر نږدې اړیکې لري، او پاکستان همیشه امریکه د خپل اهداف لپاره پوره کارولای دی. معلوم ده د پاکستان جنرالانو کافي پیسې اخیستي چې وکم اهداف چې امریکا درلوده د پاکستان لار څنګه پوره عملي کړی دي. نو په اوسنی حالت کې د پاکستان وضعیت خرابې ده، بل طرف دا چې په پاکستان کې افراطي ډلې شته، په همدغه رقم افراطي ذهنیتونه شته، او بل داسې مثلا پاکستان په نیوکلیر اسلحه باندې سمبالي مملکت د خپل کده شي چې مثلا یو تهدید جوړ شي، واسم چې وضعیت له کنټرول څخه وځي، نو د پاکستان د امریکا لپاره مهار کول مشکل کیږي، او دا د امریکا په توان باندې هم تمامېږي. نو هر څه په منطقه کې ثباتي د جلو لپاره مدیریت کول، د خپل ګټو خوندي ساتل، خپل اهداف لپاره رسیدل، دا ټول مهمه مسله ده. او بل داسې په دې وخت کې مثلا پاکستان سره همکاري ونه کړي، خو مرمد کده شي غل زیات دارین هم سه چې چین د هغه ته مخ کی او کې کېدې شي چې لابدنه هم د امریکا د دې چې د لاس ورنه کی. نو زه فکر کوم چې د بل لواچ مثلا د امریکا لپاره افغانستان مهمه ای چې هغه د وضعیت یا بحران دومره جدي نه دي، چې هغه دغه مدیریت ته مشکل ویني، د بغه خاطر فکر کوم چې د افغانستان لپاره هوا همدارنګه د خپل پاکستان د وضعیت بهتری په خاطر باندې امریکا به یو انداز اندېښمنه وي، او د اړیکې په ساتي او غواړي به سره نږدې نه دا موضوع وڅېړي، مدیریت یې کې یا له پاکستان اوري څه کولای شي.
مننه. تلاش سب د امریکایي هیاتانو ته چې ګورو، دا دریم هیات نه ده معلوم چې د چا په مشه اسلام آباد ته ځي راتلونکي، دا دوه هیاتان چې ورته ګورو، دا یو ډول ټیټ رتبه دی، که څه هم دا یو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله و، خو د کډوالو په چارو کې مرستیاله. او بل هیات هم د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویس په مشرۍ هیات ته چې نن په اسلام آباد کې هم له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي، او هغه هم له ټیټ رتبه چارواکو سره، مثلا د افغانستان لپاره د پاکستان له خاص استازي سره. فکر د کوم چې پاکستان ته د نړیوالو تګ راتک هم اغه سطح راکټ شوی د کداسي وي، نو د پاکستان ارزښت کم سوی نه دی؟
فکر کوم ډیپلوماټیک روابط په تطبیقاتو سره جناب شبر صاحب دا اصول دي چې د هر سطح مامور باید دغه سطح د مامور سره لیدنه کتنه وکړي. امریکا یو شګیم پایل کړی دا، او پاکستان هم ډیر ورته وشيار ده. اول کوشش کوي چې په ټیټ لیول سطحه باندې د لیدنې کتنې تر سره شي، چې د ټیټو سطحو نظریات څرنګه دي، ولې په دا خاطر کوم چې د منیجمنت او یا د مدیریت هرم ته فکر وکړو. دا سیاسي روابط داسې دي لکه د هرم په لومړی سر کې او تطبیقات مرحله په مرحله ټیټ دي کاغه اخیری سطحه ورسره موافقه نه وي او غلوړه سطحه موافقه وي دغه تطبیقاتو کې به ډیر زیات ستونزې او مشکلات رامنځته شي او ډیر ځنډ به ولسی او په ډیر مشکله به تطبیق شي. نو د هرم منیجمنت په سیاسي چارو کې کتو سره دوی غواړي چاول دغه د هرم لمړنۍ طبقه یا غاول سټیپ چې ورته وي دغه جنې فایل کړي او شروع یې کړي. نو بیا ورور مرحله په مرحله هغه مغربم چینچوي هغه افراد بم چینچوي او بل اخره توماس ویسټ را به دغه موضوع راجی کیږي چې په لوړه سطح باندې حتی د رئیس جمهورانو په سطح باندې دا موضوع مطرح شي. نو د دې لپاره به هم بستر اوار وي هم به مخکې له مخکې توافقات وي هم به نظرونه تبادله شوي وي او هم بیا د پروژې د تطبیق لپاره کومه موانع رامنځته شوي نه وي. زه فکر کوم چې داسې موضوع ده ځکه له ټیټې سطحې باندې دغه سفرونه پیل شوي دي.
تلر صاحب مننه. لږ خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
احمد شبریم ازادي پڅپو کې پروګرام لا ازادي رادیو اوري. د پروګرام موضوع مو پاکستان ته د امریکایي پلاوو سرپ سر سفرونه دي چې د دوه نوی پترس کې یو پلاوی تللی بیرته ستون شوی بل پلاوی اوس په اسلام آباد کې دی او درېم به راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته ورسیږي. دا هیاتان د څه لپاره سیمې ته راځي؟ په پروګرام کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل او د سیاسي چارو کتونکي تاج محمد تلاش. اغلی کړوخیل د ټام ویسټ د ټویټ په اساس باندې چې ورته ګورو دی وایي چې زه اسلام آباد ته ځم بیا دوحې ته سفر کوم سعودي عربستان ته ځم. څه فکر کوي چې دغه سفرونه له لویې سره په سیمه کې آیا د سیاسي هلې ځلې د امریکا زیات شوي دي او که څه شی دي؟
معلوم در سیاسی حالی زلو خوب زیادی شوی خواست فکر کاما چه تامیس که ماموریت چه دی امریکال دی حکومت طرف لری دیگه ماموریت دی کامیاده یا دی پرمختک دی پاره معلوم در دی منطقه لوبغالو تا یا کسان چه کدش معصر واقعی شی دی غوی همکاری تا هم ضرورت لری یا دی غوی پسلا همغاگی توب تا هم ضرورت لری چه بغا که سعودی عرب دی او که آقا پا قطر ته تک دی او که آقا پاکستان ته معلوم دار چون دی خارجه وزارت استازه ده وغا مسائل چه کولشی تحصیل گزار ووسی دی افغانستان پا وضعیت بندی یا دی افغانستان دی مشکلات و کمول و پا خاطر بندی نو اینو پامدی خاطر با بدون شک چه تمس بخبال حال زلی کبی او ترسو پوری حکومه دا کسان پا دی مرقی که پا اصلا دی مازلی پا حال که مثلا دخل دخل
پا آغلی کرو خیل پا دی تیرو چبان دی دو کلونو که چه طالبان پا کابل که واکمنان شوی دی دا امریکا دیری حدسی دستی ویچ پا قطر که بایدی طالبانو لاستازو سرکتل یا لنورو سر بیدی افغانستان پر تیبا پا قطر که خبری کولی کلن اکل و تام ویست ترکیه تا سفر که و حال تا بای لزین و فعالانو سرکتل لیکن دا پلا اسلام آباد ترازی تر دې مخکې د امریکا بل هیئت راځي او د امریکا بل هیئت را روان دی او سعودي عربستان ته هم دا سفر روان دی او قطر ته هم ځي او اماراتو ته هم البته سفر کوي. یعنې که دا هلې ځلې لکه څرنګه چې تاسو ویل چې په دې وخت کې زیات شوي دي ولې باید زیات شي؟ څه تغییر راغلی؟
تغییر خو مهم هم داده چې دنیا وضعیت ډېر حساسه شوی ده. زه فکر کوم چې امریکا باید خپل هلې ځلې زیاتې کړي. یو خو کېدای شي امریکا خپل انتخاباتي موضوعات او کمپاینونه یا د حکومتونو هغه د برنامه د موافقت یا کامیابی مسله ده. دوه مسله ده چې وضعیت په منطقه کې خورا لننګونو سره مخ ده. پاکستان وضعیت فوق العاده خرابه ده. هر څومره چې د پاکستان وضعیت خرابېږي بحرانی کېږي دغه تاثیرات به د امریکا په هغه ځینې کړنو په منطقه کې د امریکې د ګټې د خوندیتوب په خاطر باندې هم کېدای شي ضرر رامنځته کړي. نو دی سیده چه مثلا تاومیس مثلا دی افغانان نو سر لیده نکته نکره دی اغوی نظریه تحقیصی، اما دی افغانستان دی اوسنی وضعیت دی بهتری پا خاطر باندی معلوم دار پا منطقه که یا حق ممالک چه که دیش یا مثبت یا معصر رو اولوبوی دی اغوی همکاری دی اغوی همهاقگی دی اغوی کانی کول او اغوی دخل کول در دیر مهمه آوالی نده. او دا یزه فکر کومه چه دا یو بدوارم چه دا یو خصفر بیه او لسر راورن ولری او که وکر زیم دیغ ممالک علاقه مندی وخی او دی خپلو روابطو نا پورا بایسلا استفاده وکی که وکرشی چی که همکاری وکی چی متاسفانه طالبان تر اوسه کوم هغه خپل دریز باندې چې ولالي کې بغه کې بدلون ناراضي او همدارنګه د پاکستان وضعیت څنګه بهتر شي، پاکستان څنګه کولای شي چې بهتر رول ولوبوي. نو زه فکر کوم چې دا ټول حالې زل په دې خاطر باندې دي چې تاسو خپل ماموریت باندې ځا کامیابی کیږي. د خپل د بایدن د حکومت د موافقت مسله ده او همدارنګه هغه بحراني وضعیت په افغانستان او پاکستان کې ده. نو د ټول اندېښنو په خاطر ده.
مننه تلاش سب د افغانستان خواته کرا وړو د افغانستان نظره تاسو له کابل را سره یاست. په کابل کې د طالبانو چارواکي څه وایي چې دغه سي یو حیاتانو ته سر په سر اسلام آباد ته ځي دغه ته په سترګه ګوري؟
فکر کوم چې تاسو د مجاهد صاحب خبرې به پرونه اورېدلې وي. دغه څرګندونې دا وي چې د دې حیاتانو سفر هیلمند یو چې د افغانستان په دریو برخو باندې مثبت سوری وغوړوي. اول د مهاجرینو مدیریت منظم سي او افغانان ونه ځورول سي. دا مسلمانان دي او د مهاجرت د قانون ته په کتو سره هغه تعامل د دوی سره هم وسي او هغه څوک چې دوی ته ګواښ کوي او هغه څوک چې دوی ته ګواښ نه دی تفکیک کړي فرق کوي وکړي او عمل ترسره شي. خو مو مرحله د خپلواو چې موږ تاسو مسلمانان هیوادونه یو یو بل سره شي اړیکې باید وپالو او دیو بل په درد او غم باندې سره مشترک فکر ولرو او روابط هم باید منظم وي. دریم فاکتور دا و چې که تاسو ادا کوئ چې ټي ټي پي موږ ته ګواښ ده او د افغانستان په خاوره کې روزل کیږي او موږ ته راځي، موږ اطمینان درکوو چې د افغانستان د خاورې نه بل هیواد ته نه تهدید شته او نه اجازه ورکوو او دا نظامي او ملکي ظرفیت د افغانستان په اسلامي امارت کې موجود ده او همدارنګه موږ نه غواړو چې بل هیواد ته ګواښ شي. دغه درې ټکي ډېر غټ خبرونه وو چې د پاکستان هیواد لپاره یوه رسمي اعلامیه هم خپره شوله.
تلاش سب تاسو د زبی الله مجاهد خبرو ته اشاره وکړئ. په ورته وخت کې دا خبر هم وکړل چې امریکایي حیاتان که د افغانستان په ارتباط خبرې کوي باید له دوی سره خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې دوی خو په دوحه کې خو هم ځین وخت خبرې کړې وي، دغه شرایط نه دي مساعد شوي؟ د ملګرو ملتونو راپور هم خپور شو ځینې غوښتنې د طالبانو له حکومته درلودې، هغه هم په خپل حالت پاتې شو. فکر نه کوئ چې د افغانستان د اوسنیو واکمنانو تعامل کله نړیوالو سره سری نشي، ممکن همدغه د افغانستان په سر بیا لکه د تیرو څو لسیزو کې چې په نورو هیوادونو کې خبرې روانې وي، خبرې به په نورو هیوادونو کې روانې وي؟
فکر کوم چې دا موضوع باید امریکایان درک کړي چې کله په قطر کې دوی سره په ګونډه په ګونډه سول څرنګه یې مات کړل او څنګه مدیریت یې د دې جرګې تر سره کړو په دا لوبه یې په نظامي لحاظ باندې څرنګه په خپله نفع وڅرخوله. امریکایان او هغه نمایندګان چې پاکستان ته راځي شیبر صاحب هغه ډارېږي د امارت د چارواکو سره خوله په خوله نسي کېدلی. ولې د امارت د چارواکو ظرفیت نه لري نشته کې کله چې حتی خلیلزاد مختص شاهدان یو څو جلسې د افغانستان نیمای مشان وری ورغلل دوی په خپل دریز ولاړو ډیر قاطع متحدانه نظامی سیاسي اقتصادي واک ټول په واک په لاس کې راوړ او حتی پر خلیلزاد پورې داسې قوي ډیپلوماټیک کسان یې مات کړل چې هیڅ فکر نه ورته کېدای. په پوره ټیټه سویه کسان چې د امریکا نه پاکستان ته راغلي زه فکر نه کوم چې د اسلامی امارات د چارواکو
د خپل دوی تقاضا داسې دوی خو تقاضا هم دا ده چې ورسره خبرې وکړي. بله
دا په ټیټه سطح باندې کوم تقاضا چې تاسو سوال کوئ زه د تاسو د سوال په هدف هم تر اوسه پوهېږم او په پوهېږم چې څه سوال کوئ. نو په دې چې سویه حیاتان چې پاکستان ته را روان دي اسلامی امارات باید خپل هغه تګلاره باید او خپل اعلامیات باید دوی ته ولري چې موږ یعنی خبر یو چې په څو مواردو باندې بحث کیږي. خو د افغانستان مسله ډېره واضح ده په دغو څلورو یا په دریو ټکو کې رانغاړو او هیله مند یو چې کوم لیدنې د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په تړاو کیږي او یا هم د افغانستان بحث کې راځي. موږ هم یو دولت یو، موږ هم یو نظام یو او شل پنځه کاله مو مبارزه کړې ده. راځي له ما سره وغږیږي په کومه سویه سره باندې را سره غږیږي او د افغانستان جغرافیه امن ده. خدای نه خواسته د تاسو د خبرو په تایید باندې داسې یو مسلې ته ورمن نوزو چې بیا د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه باندې فیصله کیږي. افغانستان بیا بل کودال یا رنګ د جنگ ته داخل شي او کلونه کلونه نور ونیسي او کلونه کلونه نسلونه سره دربدره
مننه تلر مننه. په همدې برخه کې به د اغلی کړوخیل نظر واخلم. اغلی کړوخیل څه فکر کوئ چې داسې یو حالت نه دی روان چې په افغانستان کې دننه واکمنان له نړیوالې ټولنې سره په اصلي تعامل کې نه دي، د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او لکه څنګه چې تلاش صاحب هم اندېښنه څرګنده کړه که چیرته بهرنیان د افغانستان له ګاونډیانو سره خبرې کوي نو ولې به د افغانستان وضعیت ته څوک داسې یو فکر ولري چې د بهبود په خوا ممکن روان شو؟ ځکه چې ګاونډیان طبیعي خبره ده چې خپلې ګټې په نظر کې نیسي.
مالم تر دې هر چا لپاره خپل ګټې مهمه دي او مهمه هم دا ده چې طالبان هم د افغانستان ګټې تشخیص کړي او دغه لپاره باید جدي اقدامات وکړي. فعلي مشکلات چې زما په ان باندې موجود دی او که او تر اوسه پورې به ملي ټولنه مستقیم دوی سره نشي کولی خبرې اترې وکړي ځکه چې دا د واک ویش یا د اختیارات په افغانستان کې ډېر په نامعلومه وضعیت کې دي. یو طرف په کندهار کې دوی تلاش لري چې هلته یو قوي بیس جوړ کړي ټول تصامیم له مغه جنا صادره شي او هغه د بملي ټولنې سره مستقیم اړیکې نه لري او نه چا سره ګوري. دومره موضوع د کابل دی چې په کابل کې کومه کابینه چې ده هغه د صاحب د صلاحیت نه ده، تصامیم نشي نیولی، عمل نشي پرې کولی، وعدې نشي کولی. نو په همدې خاطر یو سمبولیک وضعیت کې قرار لري. زه فکر کوم چې دغه مشکوک حالات یا مخشوش وضعیت چې په تصامیمو کې اوس طالبان او حاکمیت سره مخته به ملي ټولنه ځکه شاید مستقیمه دوی سره خبر نشي کولای کې که مثلا نغوی راسي او خاغل متقی سره وګوري او خاغل متقی هغه څوک نه چې مستقیم له خپل مشر سره وایږي کې واغه تصامیم به تر مثلا عملی کې کوم وادي ورکند د یو ستره نقصه هم ده. دو به موضوع دا چې مثلا همیشه خاغل متقی ځینې ځایونو ته سفر وکړه او ځینې وادیم که وکړلې او نشو کړی چې هغه پلیکي او د نن او سبا هغه باندې موضوعات معطله کوي. مثلا په تاسو مثال د نجونو د زده کړو مسله نو دنیا ورکب ته که دوی په دغه وضعیت باندې دوام کړي د اعتبار خپل لاس ورکړي او شاید دنیا په آینده کې دوی سره خبرې ونه کړي چې ته کوم وعده سي کوي یا په عملي کولی نه شي او بیا داسې په خپل دریز باندې ولاړ دي او هغه یو په بل شکل باندې توجه کوي. نو ورو په ورو په نظر باندې دا یو خپل یو صدمه ده چې دوی خپل حاکمیت ته رسي امیدوار چې په همدې باندې خپل تجدید نظر وکړي غیر دغه نه کېدای شي بیا مغه یو وضعیت رامنځته شي چې نور به بیا لپاره تصامیم نشي او په خپل کې کې باندې داسې مستقیم دوی په خپل
مننه تلاش سب د دې کڅه هم د په یو ډول د پروګرام برخه ده. خو بیا هم د دې نجونو د مکتب په برخه کې کله ناکله ځینې اوازې هم وش په دې ورسوي کې خبرې شوې چې ممکن د مکتبونه خلاص شي. تاسو په کابل کې یاستي څه پرمختګ پکې شوی؟
فکر کومه چې د اسلامي امارات اعلامیه به تاسو هم شیبر سه مبارکه کتلی وي د نجونو په اړه قطع یو حکم بیا صادر شو چې په نصاب کې کومې کمیټې ته چې مسؤلیت ورکړل شوی ده نصاب کې ډېره جدي موضوع تر دریو میاشتو وڅېړي او تکمیل کړي څېړلو ترڅنګ یې تکمیل کړي او باید هغه شرعي حدود چې دي هغه باید په نصاب کې څرګند وي او هر څوک پوه شي چې شرعي حدود باید په نظام کې په اسلامي نظام کې باید تطبیق شوی وي نو د هر صنف سویې ته په کتو سره عمر ته په کتو سره او د مضمون کیفیت ته په کتو سره او معاصریت ته زه فکر کوم چې دا موضوع هم په چټکۍ سره روانه ده نو نصاب دیو تعلیمی نظام اساس ده کله چې نصاب نوی نو استاد به چې شاید درس ورکړي کوم موضوع به درس ورکړي څو دقیقې به درس ورکړي
دا مهمه ده لیکن څومره وخت دا هم دا اعلامیه ما هم وکتله لیکن واضح نه ده یعنی مثلا پکې دا نه ده څرګند شوی چې تر دغه وخت پورې به دغه کارونه بشپړ شي لکه په پیل کې چې مکتبونه بند کړل وای تر ثانی امر ثانی امر نو معلومه نه ده چې کله به خلاصي شي
زه فکر کوم چې د درې میاشتې لپاره مهلت ورکړل شوی ده چې دا مسله د نصاب راټول شي او په خیر سره یو بل زیری به د راتلونکي تعلیمي کال لپاره انشاءالله موجود وي
بس خدای دې وکړي له یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورکوو او د بحث اصلي ټکی ته چې اسلام آباد ته امریکایي هیاتان تللي دي په هغه برخه کې به بحث دوام ورکوو
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي رادیو او ری په منځني سبد 12 شپږ نیو او تاسو د خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ د بحث موضوع مو د اسلام آباد ته د امریکایي هیاتانو تک د خبرونې میلمانه مو دي د سیاسي چارو کتون کې شینکی کډوخیل او د سیاسي چارو کتون کې تاج محمد تلاش اغلی کډوخیل ملګرو ملتونو په وروستیو کې پرون هم په پاکستان باندې ژغ وکړ چې د تروریسم افغان کډوال له تروریسم سره باید پاکستان ونه تړي او ځکه چې هغه بې وزله خلک دي اول ته پاکستان ته تللي دي او مشکلات لري او پناه اخیستي ده د ملګرو ملتونو دغه رقم غوښتنې تر څه بریده ګټه کول شته چې د افغان کډوالو ژوند په پاکستان کې څه هوسا کړي
ډېر مهمه ده چې باید ملي ټولنه خپل غږ ورته کړي او فشار د پاکستان په فعلي حکومت باندې راشي چې دا د فعلي حکومت تصمیم نه ده مطمئنه چې دا د دفاع او د استخباراتو برنامه دي چې د ملکي حکومتونو لارې مخته بیايي که دغه فشارونه نه زه فکر کوم پاکستان باندې کېدای شي چې هغه څه دي غواړي مناسب وسی خو زه مطمئنه چې پاکستان همیشه د افغانستان مهاجرینو په داسې لویه کاله کې پیسې یو وسیله یو ابزار د فشار ابزار نه په شکل هغه څه استفاده کړي ځکه چې یو ځل بیا فکر کوم چې پاکستان وګه شوی ده په اقتصادي مشکلاتو کې مخامخ ده نو همدغه ځینې اقدامات باندې لاس پورې کړی چې دنیا ورته توجه وکړي ځکه چې دوی هم خپله غیثیت او پرستیج په بین المللي سطح د لاس ورکړ او دنیا هم په دې باندې پوه شوه چې څرنګه پاکستان همیشه لوبې کړي دنیا نه پیسې اخیستې په مقابل کې هغه کوم توقعات چې د بین المللي ټولنو هغه نه دي پوره کړي د دوی څخه کوم هغه خپله غیثیت او پرستیج په بین المللي سطح د لاس ورکړ په همدغه فشار باندې غواړي یو ځل بیا لاس راوړي او دنیا دوی ته مراجعه وکړي او دوی به ځینې غوښتنه ولري نو کېدای شي چې په همدغه فشار راول چې به ملي ټولنه موږ نه غوښتنه وکړي بیا همدا رقم مسله کم فعلاً حیات لاله بیا به نو فوج د پاکستان یا اردو د پاکستان به بیا ورته ناست او بیا به نو خپل غوښتنه لس په جوړ کړی وي چې دغه کومکونو ته موږ ضرورت لرو که دغه کومکونو موږ سره ونیسي بیا نو داسې وضعیت به رامنځته کېږي نو زه فکر کوم چې که به ملي ټولنه به ملي متحد وي که همدارنګه نور خیریه مؤسسات وي او همدارنګه که مثلا د مختلف حکومتونه په دوی باندې فشار راوړي شاید یو اندازه دوی په خپل دریځ کې نرمښت وښيي خو په څنګ کې مطمئنه چې دوی به هم خپل اندېښنې خپل وړاندیزونه خپل غوښتنه بلري په ملي ټولنه سره او په دې کې به په اصلاح داخل د مذاکراتو کېږي.
البته امریکایي هیئت لومړی هیئت چې اسلام آباد ته تللی و له پاکستان غوښتي و چې د ژمي پر مهال د کډوالو د ایستلو بهیر د پاکستان چورته غیر قانوني کډوال وایي څه باندې ولس لکه دغه یو څه ورو کړي. تر اوسه پورې پاکستان دې ته رسمن څه ځواب نه دی ورکړی، اما عملا چې ورته ګورو د کډوالو د ایستلو بهیر یو څه ورو شوی دی. اغلی کړوخیل څه فکر کوي چې څرنګه کېدای شي چې درې میاشتې وروسته په کابل کې واکمنان د کډوالو د جذب لپاره زمینه برابره کړي؟
فکر نه کوم چې په درې میاشتو کې طالبان وکړی شي چې ماسم د غلو لپاره دا ټول فرصتونه برابر کړي، ځکه چې په افغانستان کې خو له تقریبا 10,000 شاوخوا خلق اوس هم په بینالمللي کومکونو باندې متکي دي او د هغوی که هغه کومکونه ورته ونه رسېږي په افغانستان کې به په اصطلاح وضعیت ډېر لا خراب شي، ځکه چې نه د کار موندلو فرصتونه نشته، سرمایه ګذاریان یې نشته، ده پروژه نه دی فعاله او اکثرا حتی مثلا د ښځو لری کول د غیر دولتي مؤسسات څخه د پروژې ته ډېره کمې شوې دي. نو چون او خلکو ته طالبان نشي کولی چې څرنګه باید دغه د کار او د مصرفیت زمینه برابره کړي که په هغه باندې 10,000 نفر نور اضافه کېږي، دا خو یو لویه ننګونه بې دي د طالبان دپاره. نو زه فکر کوم درې میاشتې خو ډېر کم وخت ده که دا مثلا په هر صورت که یو کال کې دا تنظیم شي نو ډېره به ورته اسانه نه وي، او که په طالبان په دې باندې قادره شي چې د دنیا نه کومکونه وغواړي او سرمایه ګذاري جذب کړي او په خپل دریځونو کې بدلون راوړي، نو زه فکر کوم چې یوه اندازه به دغه ستونزه حل شي. خو په دې کې د دغه ستونزې د مدیریت لپاره د ولس همکاري د ولس حمایت ډېر مهمه ده. خو همدغه وخت چې په دې سخت وخت کې باید چې طالبان واقعا په خپل پالیسیانو کې بدلون راوړي، ولس ته مراجعه وکړي، خصوصي سکتور ته مراجعه وکړي، سرمایه ګذاري ته فرصتونه برابر کړي او د خپل سختریزی نه کلاس واخلي، زه فکر کوم چې ولس په ګډه باندې کولی شي چې دغه وضعیت یو مثبت جواب وي. غیر دغه نه فکر کوم چې د دې مدیریت کول د دې بحران به خورا خورا مشکله وي.
مننه. تلاش تاسو څه فکر کوئ د کچیرته د امریکا دا دوم هیئت هم له پاکستانه ورته غوښتنه وکړي چې د ژمي پر مهال د افغان کډوالو د ایستلو بهیر یو څه ورو کړي، یو څه به د افغانانو لاسونه سپک نشي چې او د واکمنان چې په کابل کې دي هغوی به یو څه تدابیر ورته ونه نیسي؟
شیبر صاحب، فکر کوم چې کابل کې واکمنانو شه تدابیر نیولي. ګوري، زه تدابیر څو نمونې دروښم چې زه خپل هلته ورغلی یم. د خالد بن ولید کلی اردو چې دا ټول نظامی غټ اراده جات د ماجرینو په واک ورکړل شوی چې دی وی نقطې نه بلې نقطې ته انتقال کړي، مثلا د تورخم څخه راوړي لغمان ته، لغمان کونړ ته، کونړ جلال آباد ته، جلال آباد کابل ته. دا یو. دویم، اوب ډیر منظم د امارت اردو رسوي. دریم، خصوصي سکتور لکه مثلا مختلف بانکونه او مختلف بنسټونه هم البسا وروړي، هم کمبل وروړي، هم خیمه وروړي دي. سری میاشتې په کافی اندازه خیمه وروړي دي، استفاده ترې کوي، اغلته ان شاء الله تنظیم سیوي دي. څلورم موضوع دی خوراک نړیوال سازمان یا WFP چې مشتاسي ورته ویایو، هغه هم خپل کومکونه هلته ورته رسولي دي او په چټکۍ سره یې توضیح روانه ده. زه فکر کوم چې د مختلفو ولایتونو لکه خوست، پکتیکا، پکتیا دغه ولایتونو قومي مشران هم هلته ورغلي وو. هغه کومې مځکې چې شاړې پرتې دي ورته ویلي دي چې مثلا په تورخم کې هوا ډېره سړه ده، تاسو د لنډ مهاله دپاره خوست ولایت ته را انتقال شي چې هلته هوا ګرمه ده، بعد له هغه په خیر سره چې وړی سو بیا به انتقالات خپلو اصلي استوګنځیو ته کېږي. دا هغه اسلامي میلمه پالنه ده چې حکومت یې د دې مهاجرینو څخه کوي او مختلف روان
دومه
مسله.
بله، مهرباني.
دومه موضوع دا ده چې آیا دا موضوع به آیا سپکه بسی که به نسی؟ بله، پاکستان زه فکر کوم چې کچیرته د افغانستان اسلامي توپ ته ژوند نوي او شګه وندي توپ ته ژوند نوي، دای باید مجبور وي چې د مهاجرت قانون ته ژمن پاتې شي. که هغه ته ژمن نه پاتې کیږي، مختلف فشارونه دي چې په دې باندې راځي، هغه ته مجبور ده چې ژمن پاتې شي. او که ده ته پاتې نه شو، بیا نو اقتصادي روابط به لکه د بانک جهاني چې ورسره ترنګل شوي دي، لکه د ایم آی ایف چې ورسره ترنګل شوي دي، لکه د بانک انکشاف آسیایي چې ورسره ترنګل شوي دي، بیا که دا نور هم ورسره ترنګلی شي، زه فکر کوم چې پاکستان به هغه خپلو کسانو ته چې تنا په پنجاب او په لاهور او په کراچۍ کې پراته دي، هغو ته به هم د مړۍ او د معیشت ژوند برابر نه شي کړای. نو اخیری اپشن بدایوي چې نړیوالې په کاروي. فکر کوم چې دوی باید د مهاجرینو په اړه باندې مجبوري چې خپل دریځ نرم کړي، او بل اخره هغه څوک چې قانوني اسناد لري هغه پریږدي، هغه افغانان چې هلته سرمایه گذاري کړي هغو د پاره د لا د رشد زمینه مساعده کړي، او دا وس نشلی دن کی اړیکی دی. په دا خاطر هغه افغانانو چلته ژوند کړی دا مثلا 40 کاله 50 کاله، هغه ته نسلونه پیدا سی دی، مثلا دی ودونو اړیکی تنظیمی سی دی سره، او بل اخره دی افغانانو سره ودونو سی، افغانانو هلته امکان لري ودونه کړی وی، داسې په یو میراثي اړیکو باندې دا موارد تبدیل سوی دي. نو د دې جلا کول زه فکر کوم چې د اسانه او ساده خبره نه ده، نو مجبور ده چې پاکستان د دې مهاجرینو په سیاست کې خپل ډیر نرموالی وشي، او حتی هغه کوم چې ظلم او زیاتای ورسره سوای د دېغو خساره د جبران ورکړي، بیا به هغه پزه په جای سوی وي.
مننه تلارشب. اغلی کړوخیل، په هغه وخت کې چې تاسو د پارلمان غړیتوب درلود د جمهوریت په وخت کې، په هغه وخت کې کوم په یاد وي پاکستان څو ځله د سیاسي کولې چې د افغانستان د پارلمان غړي اسلام آباد ته لاړ شي، او د اسلام آباد د پارلمان غړي کابل ته راشي؟ په ورته وخت کې د ځوانانو د پارلمان غړي ورغوښتل، خبریالان ورغوښتل. زما په یاد دي چې له ځینو پاکستانیانو سره مو د راډیو له لارې چې مرکې کولې، هغوی وویل چې حکومتي چارواکي وو، هغوی وویل چې د دغو هدف دا دی چې دا دواړه ولسونه سره نږدې شي او روابط بهتره شي. لیکن فکر نه کوي دغه د کډوالو د رایستلو په مسله کې له پاکستان سره دغه عکس العمل د عامو افغانانو په ځای د دې چې عادي پاتې شي ډیر شدید شوی دی؟ چې خواله رسنیو ته ګورو افغانان ډیر سخت عکس العمل ښکاره کوي.
یو خورازو چې په دې باندې متاسفانه په جمهوریت کې هم دا کارونه شو، او اوس هم فکر کوم عین وضعیت دی. کله هم دا د خلکو ترمنځ دغه اړیکې ټینګې نه شولې. یو اندازه خو جمهوریت په دې کې کمکاري کول ورته ارزښت قایل نه و. فکر کوم چې همیشه حکومتونه په خپله د دولت په سطح باندې ارتباطات ترجیح ورکړي، به بجای داسې مثلا خلک دومره یو بل ته سره نږدې شي، او دلته دومره یو بل ته وابستګیانه پیدا کړي چې دې مسئله نه لاس واخلي، او یا داسې اقدامات چې حکومتونه کوي ولس کولی شي یو ښه عکس العمل وکړي، یو قوي ملاتړ وکړي، یا ممانعت وکړي. په دې کې زه فکر کوم چې په دې وخت حکومتونه دواړه په دې کې پاتې راغلي وو. اګر چې اوس هم پاکستان کې د مهاجرینو په حمایت باندې پنجاب نیولې تر بلوچستان او تر پښتونخوا پورې د افغان ولس په زور راوستل، مثلا خلکو غندلې، ممانعت هم کړي، تظاهرات هم کړي، اما دومره هلته د رسنۍ سانسور کېږي یا کنټرولېږي چې دغه اخبار نه نشر کېږي. نو دغه یوه واقعا یوه نقیصه وه چې حکومتونه به دې باندې حساب ونه کړو، او دغه وضعیت بهتري خواته لاله. بل دا چې مثلا تلار صاحب وایي چې مثلا فعلا انزما په نظر باندې دا وضعیت نشي مدیریت کېدلی، دا خو صرف د موټرو د انتقال د ترانسپورت سهولتونه نه دي چې مثلا افغان او د کوونکي چې راغلي دي بیرته مثلا یا د کمپله په ویشلو باندې مشکل حل سي، یا مثلا په هغه د انرژۍ د دام یو کومک ده چې دا بالکل زه فکر کوم دا کار چې کړی دی ښه کار کړی، او باید چې وستایل شي او حمایت شي. اما مهم هم دا ده چې د خلکو لپاره د ژوند اسانتیاو برابرول مهمه دي، د مکاتب برابرول، د کلینیکونه برابرول، د کار روزګار، د بوختیا مسله ډیره زیاته مهمه ده. دبلیو اف پی خو د درې میاشتې مخکې ویل چې موږ 2 میلیونه کسان به د خپل لست نه وباسو، او موږ ځکه چې د نړیوالو مرستې کمې شوې دي. نو چې 2 میلیونه کسان یې پخوا ویستل، 10 لکه نور په هغه باندې اضافه شي، دوی به څه کوي؟
البته د کډوالو لپاره د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده، ویل چې دغه عادي مرستې هم نشو کولی که نور کومکونه راسره ونشي.
کاملا مم دغه وایم چې موږ باید دا مسله ومنو، په دې باندې ځان ونه غولوو چې ماسه وزارت دفاع چې کوي فلان چې کوي. مهم همدا ده چې دغه اوس هم سری وخت دی چې په دا بده ورځ کې افغانان بالاخره د یووالی، اتحاد، اتفاق د یو بل منل، په یو بل باندې حساب کول او احساس د مسؤلیت، دا ډېر مهمه ده. خصوصا څوک چې په واک کې وي، اوس چې طالبان په واک کې دا فرصت دا یو فرصت چې یغه مهم قدمونه دي چې باید دوی واخلي، د ولس باندې غږ وکړي، ولس سره خبرې وکړي. هر څومره چې د ولس رضایت او حمایت او پلوي طالبان ترلاسه کړي، مغو اندازه به دنیا هم ورسره مرسته کوي، اعتبار به پورته لاړ شي. دغه اوسنۍ ستونزې او مشکلات چې رامنځته شوي، دا به مسله به حل شي.
بله،
ځکه چې لومړی خاطر د نصاب مسله تاسو مطرح کړه، زه غواړم ووایم چې دا څه رقم نصاب دی چې په ښځو باندې حرام او په الکانو باندې حلال دی؟ هغه باید وکړي ته ونه کړي. ان که په یو چی په نصاب کې یو شی اضافه کیږي، خو هغه تر جوش کې یو اضافه دي، شنه داسې دا ټول مسائل بند پاتې دي. ځکه چې زه فکر کوم دا د وخت رول دی په همدغه رقم ځان به اعتبار کول. عام ولس خفه کیږي، عام دنیا کې افغانستان اعتبار د لاس ورکړي او تاوان دی ولس ورکړي په کار پس کې. نو دا رقم مهم وضعیت چې افغانستان سره مخامخ کیږي، دا یو ملي ستونزه ده. نو د طالبان لپاره حل کول ولا وسیله جمهوریت هم وای، ولس لکه نفر په یو دوه درې او څلور پنځو میاشت کې راوتل د غوی ټول ستونزې حل کول او د سهولتونو برابرول، هغه وخت کې هم ورته امکانات نه درلودل چې هلته د هر لحاظ وضعیت بهتره. اوس خو معلومدار وضعیت ډېر خراب دی.
دا منم د دې له خاطر چې د خبرونه راغونډ کړو، بیرته به د امریکایي هیاتانو سفر ته مخه کړو چې اسلام آباد ته روان دي. تلاش سب بیا هم په دغه حالت کې چې کېدشته چې امریکایي چارواکو کې پاکستان دا غوښتنه وکړي چې په ټی 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 تحریک طالبان پاکستان باندې باید فشارونه راشي، ځکه چې هغوی دې برخې ډېر شکایتونه کړي دي او هغوی بیا هم دا تور پوری کړی دی، تازه هم دا تور پوری کړی دی چې دوی د افغانستان له خاورې د سما په نوم پاکستاني خپرونې دانن روس ګڼه کې دا خبره کړې وله چې د بلوچانو یاغیان هم له افغانستان په پاکستان کې حمله کوي او تحریک طالبان پاکستان هم له افغانستان په پاکستان کې حمله کوي. د وضاحت له خاطر او د سپیناوي له خاطر تاسو په کابل کې یاستئ، طالبان څه وایي، څه کولای شي چې دغه تور له ځانه لرې کړي؟
کوم چې تور یو سپیناوي غواړي او د سپیناوي په اساس باندې باید اسناد، شواهد، مدارک باید نړیوالو ته او همدارنګه اسلامي امارت نظام ته باید ورکړل شي چې تر څو د هغو پر بنیاد اجرات وکړي. ولې نظام د دې ټټر وهلی چې موږ د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او بل چاته تهدید نه یو؟ کچیرته دوی وایي چې دا د موږ لپاره تهدید ده د افغانستان خاورې، نو اسناد دی وړاندې
کړي. یو سند مثلا کله چې په اوله کې طالبان واکمنان شول، طالبان حاضر شول چې د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ روغه جوړه وکړي او په وزیر اکبر خان کې وکړي. نو کچیرته یو پاکستانی دا وایي چې تاسو په وزیر اکبر خان کې د تحریک طالبان پاکستان مشان، نو ته ځای ورکولی شئ او روغه جوړه کولی شئ، نو خو دوی له تاسو سره دي؟
نو فکر کوم چې یو د روغ جوړې خبره ده په افغانستان کې. خدای د روغ جوړې او د مرکو د جرګو یو ډېر قوي تاریخ پروت ده، او یو د موقف خبره ده په نظامی او سیاسي لحاظ باندې. تاسو ګوري کدي ډېر غټو قومونو ترمنځ هم دښمنی وي چې دریمګړې راوغړي، یغه ته غاړه جدي او راځي ورته خپل خبرې د دواړو طرفو څخه اوري، قناعت یو که شش قناعت ونه که هغه بدی به ادامه لري. نو طالبانو هم زه فکر کوم چې خپل د یمګړیتوب وشوت او هدف یې دا و چې موږ په منطقه کې په افغانستان کې په پاکستان کې په سیمه کې غواړو چې امن رئیسی، سوله رئیسی، وینه د وینه تویدل ودرېږي، ټوپک بیا مرمۍ ورڅخه ونوزی، کلم ترایسو، مسلک ترایسو، پوهه ترایسو. نو هدف د اسلامي امارات هم همدا و زه فکر کوم چې خو دا چې وس یو بل تعبیر ورڅخه کیږي چې نه تاسو حمایتوي وسلې ورکوي او داسې نور، نو د دې لپاره ډیر کره شواهد پکار دي چې هغه شواهد روسا ISI نه دی پټا کړی. که تاسو ترې اطلاعات رسیدلی وي یا ویډیوګانې درته رسیدلی وي او یا داسې نور شواهد، نو کولای شي چې وړاندې دی کړی او نړیوالې ټولنې ته دې شکایت وکړي، بیا فکر کوم چې اسلامي امارت به هلته هم ګرم راځي او هم به خپل د نظام
مننه تلار صاحب. البته تر اوسه پورې چې کوم می خبرې پاکستانی لوري کړې دي، مثلا یو ځلې ویلي وو چې تر نیمایي زیات ځانمرګ بریدونه چې په تیرو دوو کلونو کې یو کال کې شوي دي د افغانانو کړي دي، او یا مثلا د پاکستان په پوځ باندې تیر کال په بنو کې چې کومه حمله شوې وه تیره میاشت، د هغه ادعا سره سم هغوی ویل چې دا یو افغان کړی ده او داسې ځینې ادعات ول. د دې لپاره چې دا بحث راغونډ کو او اغلې کړوخیل د امریکایي هیاتانو دغو سفرونو ته، تاسو د یوې افغانې په صفت باندې چې سیاسي بحثونه کوي او سیاسي تحلیلګرې په صفت باندې، خوشبینه یاست او که بدبینه؟
نه، زه فکر کوم چې باید هر څومره چې په مسایلو باندې خبرې وشي، وڅېړل شي او یو د حل لار ورته پیدا شي، دا زه د دې طرفدار یم، مخالفه نه یم، ځکه چې هر څومره چې په پاکستان کې وضعیت له کنټرول څخه وځي، که وغواړو که ونه غواړو، دغه منفي اثرات به په افغانستان باندې وي. ګرچې د پاکستان کې چې خپله د دوی وضعیت خرابه شي، دا خو ډېر ښه ده، ځکه چې پاکستان دا څلوېښت کاله همدا تلاش وکړه چې څومره افغانستان بې ثباته کړي او څنګه افغانستان ته مشکلات ایجاد کړي. اما فکر کوم چې هر څومره منطقه بې ثباته وي، دا د هیچا په ګټه نه ده. وضعیت خصوصا اقتصادي وضعیت لا خرابېږي، کاروبار ختمېږي، سرمایه ګذاري له بینه ځي، اړیکې ترنګلې کېږي، نو دا به د چا په ګټه نه وي. که امیدوار یم چې مثلا دور یو صادقانه یو د حل لاره پیدا شي، نن داسې یو ځل بیا د پاکستان فوج لیدنې یو غلطه ګټه واخلي، ځکه چې هغوی خپل ولس سره هم زیاتی کوي، ځکه سره ټول اقتصادي ګټې د همدا د فوج مسئولین ته رسیږي، هغوی خپله ورځ په ورځ مثلا پیسه داره سو، د پاکستان وضعیت ورځ تر بلې خرابه شو. نن چې کوم یو د بې ثباتي حالت رامنځته شوی، ځکه چې دوی خپل ولس سره دوه ګوډي پیسه برخورد کوي، کوم وضعیت چې دوی مثلا په بلوچان راوستی یا کوم وضعیت چې دوی په پښتنو باندې راوستی. هر روز وزیر چې د پارلمان غړی ده، بېچاره مثلا ټوله دوره د وکالت په بندیخانه کې تېره کړه، یا مثلا اوس منظور پښتون هغه ته پیسه بندیخانه ته اچولی، ځکه چې دوی د پښتنو په پسله لوخیارتیا له آګاهي نه سخته ویره لري. یو دلیل هم چې همدغه د ټي ټي پي شاته چې همدا خپله د پاکستان فوج و، ځکه چې فکر کوم چې پښتون څومره افراطګرایي ته ټېله کي او له هغوی نه دغه پسله هغه د پښتنو نشنالیزم، د پښتنو قومپرستي، ملت پرستي دا تر واخلي او همیشه د دوی په کنټرول کې اوسي، کې او دوی د خپل اهداف په خاطر باندې له سرحدات نه بیرون استعمال کړي. اما داسې یو ورځ راغله چې ما خلک به له کنټرول نه وزي، مګر افراطیت بیا بېرته د دوی له منځه لویږي او دوی ته یو خپله یو مشکل جوړېږي. نو که په دغه لیدنه کتنه کې که بالاخره امریکا په اسلام ډېر د پاکستان د فوج خبرې ونه مني، یو اندازه سیاسي پارټیو ته مخه کړي، سیاسي تحلیلګرانو ته یا مشرانو ته مخه کړي، زه فکر کوم چې یو معقوله لاره د حل پیدا شي تر څو پورې دغه وضعیت مدیریت شي او هم افغانستان دې حالت نه وزي، ام د پاکستان وضعیت بهتره شي تر څو پورې مسایل ته د حل لاره پیدا شي. او که هر څوک بیا هم فقط خپل ګټې په نظر کې ونیسي او د خپل هغه څوک چې پارتنر بیا همکار دغه ګټې په نظر کې ونیسي، نو زه فکر کوم دا وضعیت به بهتري خواته ځي.
اغلی کړوخیل ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. تلاش سبله تاسو هم منندو یم چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له اوریدونکو اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
سما نصیب کی غریبی دا